radio.
دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نه اوري په دې نیم ساته سهارنی خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د کابل د بیګانۍ چاودنې حال درکړو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان په مرکز کابل کې تیر شپه یو درنه چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قمندانې تایید کړې ده چې لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي او یو سلو ویش نور پکې ټپیان شوي. د دې نیم ساعت خبری مجلې په پایل کې به په دې اړه درته نور تفصیل وړاندې کړو. همدارنګه دا موري چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي بي بي پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. بشپړ خبرونه واورئ. تیر شپه په کابل کې چاودنې لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ تایید کړی ده چې د وژل شوو شمیر اته تنه دی او د ټپیانو هغه یو سلو ویشت دی. دغه چاودنه تیر شپه په کابل کې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې کابل له یوې نسبي آرامۍ نه برخمن و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی، د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشرانو مخالفت کړی. د قطر دفتر مشر طیب هغه د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن ګاز کمپنۍ یو مسؤل چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، فرانسې خبري اژانس تیر ورځ وویل چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نشي کولی په دې پروژه کې برخه واخلي. چارواکي وایي په فاریاب کې اصول سلويخ تنه د دولت مخالف وسلوال د دولت سره یوځای شوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یوځای شوي دي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې بي بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وشلي. د برید د شمالي وزیرستان د داخلو په سیمه کې شوې چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته د شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یو جومات کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو غړو په کې لمونځ کوو. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی پکې ویل شوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. روسي روبل دروان میلادي کال له پایل را وروسته تر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیره ورځ یو یورو په اویا روبل او یو ډالر څلور شپېته اشاریه څلور روبل تبادله شو. د روبل د ارزښت چېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیې د کمیدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت هم لوړ شو. دا خبرونه you دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به مو په کابل کې د بیگانه چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. ویل کېږي چې دغه چاودنه درنه وه او تلفات یې اړولې دي. د کندهار پر څلورمه امنیتي حوزه او اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د پنځو حملو کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسیدلې. په دې اړه هم رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښی. همدارنګه به دا هم واورئ چې د هند په مرکز نوي ډلي کې نن د انرژۍ په اړه د دوه ورځني کانفرنس دوهمه ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تجارتي مالونو د محصول په چارو کې د ګمرکاتو ترمنځ همغږي رامنځته نه شي پر سوداګریزو چارو به ناوړه اغېزې وکړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسم. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تیر شپه کابل د یوې درنې چاودنې شاهد و. په دې چاودنه کې د وروستیو معلوماتو له مخې چې د امنیت قومندان نن سهار د ازادي رادیو خبريالانو ته په کابل کې ورکړی دي لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تر یو سلو ویشتو زیات نور ټپیان شوي دي. زموږ بل خبريال نسیم شفق چې د موضوع څارلې ده او د پیښې تعقیب کړی هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. شفق صاحب سهار دې په خیر اوسه. د کابل د بیگانه چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه شي دي؟
بله زه هم سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه تېره شپه شاوخوا یوه بجه د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېره یوه درنه او زوروره چاودنه وسوه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې دا چاودنه د یو لارۍ موټر په واسطه چې په لارۍ موټر کې زخته ډېر چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي شوې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې اته تنه چې ټول ملکیان دي وزل سوي دي او یو سلو وویشت تنه نور چې د په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوي دي. چاودنه دومره زورور وه چې نږدې ټول کابل ښار یې ولړزاوه او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي د شاه شهید سیمه ده او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی ټولې ښیښې ماتې سوي دي او اته تر 2 او 3 کیلومتره پورې د چاودنې دا دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوي هم دي. نو دا چاودنه ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه بې ساري چاودنه وه تر اوسه پورې او د کابل امنیه قمندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
شفق صاحب تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي د چاودنې هدف په منطقه کې څه شی و. دغلته د وسلوالو کوم کاروان تیری د کوم پوځي مرکز دغې ساحه کې نږدې دی، یعنی دقیق هدف د چاودنې څه شی څرګندېږي چې په څه شی باندې به دا چاودنه شوې؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه که د دفاع وزارت د کشف ریاست ده چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم شته دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې دغه ریاست ته خپل ودانۍ ته دیوالونو ته زیان رسېدلی، دیوال ړنګ شوی. ولې دی وایي چې په دې کې شاته تلفات نه دي اوښتي، یعنې د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف همدغه د کشف ریاست و. ولې شاوخوا ته کورونه دي، دوکانونه دي او دلته داسې سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کېږي او د شپې چې کومې لارۍ راځي ساختماني مواد راوړي ورځ اجازه نه ورکول کیږي. هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کیږي. امنیه قومندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټاپیان او په ژل شوو کې یو شمېر هغه کاریګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجۍ له موټرو کته کولی. نو هدف یې د کشف دفاع وزارت د کشف ریاست تر اوسه یې چا مخامخ له ازادي راډیو سره مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې پخوا دغه ډول شاودنه مسؤلیت تر ډېره طالبانو منلی دی.
ډیره زیاته مننه کوم نسیم شفق په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو په کابل کې د ازادي راډیو له نورو خبريالانو سره په تماس کې یو د 14 پاړه چې کوم تازه جزئیات راځي هغه بل خپل اوریدونکو سره شریکو. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې د بیګانی 14 حال راکو دغه 14 ویل کېږي چې یو ل ډیرو درنو 14 نو چې په کابل ښار کې تر اوسه پوري شوې دي. د تلفاتو په اړه امنیتي چارواکي لږ تر لږه د اتو کسانو د وژل کېدو او تر یو سلو وویشتو د زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکي. د کندهار پر څلورم امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پرون مازیګر پای ته رسیدلې. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
کندهار د امنیه کومندانی د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي وسیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن تر غرمې ورسته 2 بجې لمړی دوه حمله کوونکو د څلرمی امنیتي افزه پر و ماموریت حمله وکړه او مخکې تر دې چې ماموریت نن ورځې د پولیسو د خوا ووجل سول. د امنیت د امیر په وینا تر دې پیښې سمدستي ورسته درو نورو حمله کوونکو د شوزو د چادرو څخه په استفادې د همدې افزه پر مرکز حمله وکړه چې د 2 ساعته مقاومت ورسته درې سره حمله کوونکو د پولیسو د خوا ووجل سول. د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې دوه پولیس او یو د ملي امنیت سرتیری وژل سوي او دوه سرتیری ټپیان دي.
دوه نفرو ځانمرګو غوښته ده زموږ و ماموریت نن ورځې چې د دې د خاص خزموږ پیرادار په شهادت رسیږي ورسره دغه دین نن ورځې زموږ دوه هم خط یعنی پولیس موږ چمتو والی درلودي ځای پر ځای دواړه د پښو څو غوړول مړې کړل چې دوه مل سلام سره پرسته ده پام زمان کې چې هغه و ماموریت هم د سلری میاوزي مربوطې بیا پر دریو پنځلس هم زمان دی سلری می امنیتي اوزيته د زرنج په واسطه چې واښه پښکی کړي د شوز بوغره پر ځان چې ودی دي درې نفر راځي پر پیرادار باندې تکان کوي پیرادار په شهادت رسي ورسره دغه د مقامت او زیاده نور منسوبینو سره په مقامت تخته کیږي په حدود درې په یو سات دې کار دوام کوي درې سره نفر مرسوي.
د امنیت امیر وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی. په عین حال کې د پیښې یو شمېر عین شاهدان د پیښې کیسه داسې کوي.
نوم محمد طاهر د سلمي ارزه اوسدن کې نه زه په کور کې وم یو ور تکان وصله او زما اندوال بشیر پاوزه کې د نن اوزه ته زنګونه میروال تسپنه نه پورته کوي تسپنه نه پورته کوي ډیر زنګونه میروال بره اخر از ما بل اندوال تم زنګ وای چې د اندوال کارمن یو هغه تم زنګ وروالي هغه جواب نه را کول ولا کوم معلوم نه دي چې اخر معلومات وکړ بشیر شهید شو خدای پاک دې وبخښي. ته
اول وای زره نیمه ټکو ټکو شروع سره ګور راز غسه دی خوات زه په راز کې ورته ناستم په دې نه مخسته و ا بعد مثلا الله کوم څه مو ویلا کا ور زیسه جاوید خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د 2 میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده. د دولت وسلواله مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او ټپي کې دوه ادا کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان امنیتي ادارو په افغانستان کې د غوښ ماموریت د ځواکونو د کمانډان روسي څرګندونه رد کړې. د دې ځواکونو کمانډان جنرال کمبل ویلو چې هر میاشت کې افغان امنیتي ځواکونه څلور زره کسان د افغان امنیتي ځواکونو څخه څلور زره کسان خپل دندې پرېږدي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونه دا نه مني چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتي ارګانونو څلور زره منسوبین خپل دندې پرېږدي. دا خبره په افغانستان کې د غوښ ماتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې ورستیو کې کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونه ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د درې یا پنځه کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي. د دې وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالي لاملونه په جنگونو کې د دوی وژل کېدل، ټپي کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د موده پوره کېدل دي، نه دا چې دندې پرېږدي. خاغلی وزیري وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روانه ده.
څوک چې دا طلب راشي و سوال پوسټه کله چې درې کال عسکري وکی د درې کالو وروسته یا بریدمن د 15 کالو وروسته هغه ترخیز اخلي نو کچېری منګه دا په تلفاتو کې ونی سو شهید او زخمی او څوک چې غیر حاضرېږي دا ټول سره جمع کو ممکن د 2000 3000 4000 دا درسته وي دا دایمي شمیرانه ده. ممکن په یو میاشت کې زر تنه وي، په بل میاشت کې ممکن شپږ زر تنه وي. دا په دې معنا نه ده چې د وسوال پوځ نه د سرتیری تښتیدلی دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو 4000 منصوبین خپل دندې پرېږدي. جنرال کیمبل دا هم ویلي چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنګیږي، حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي. د دا هم ویلي کله چې دا سرتیری کورونو ته لاړ شي بیرته خپلو دندو ته نه ستنیږي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکي ستونزو او په جنګونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپي کېدو انکار نه کوي.
دوستانو و موریدل چې افغان امنیتي ادارو د ناتو د قمندان یا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د غوث ملاتړ د قمندان جنرال کیمبل وروستۍ هغه څرګندونې رد کړي چې وایي هر میاشت د 4000 په شاوخوا کې سرتیری او افسران د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه ووزي. اوس هم پام وکړئ یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. تیره شپه په کابل کې 14 لسګونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړي دي. د کابل د امنیه قمندان ازادي رډیو سره په خبرو کې لږ تر لږه د 2 کسانو د وژل کېدو او 120 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړي. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ خبر ورکړي. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یو بی پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. داعش د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او روسي روبل د روان میلادي کال لپاره وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نوري اوس به فرشتې جلال زی ته غوږ شو چې لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د هغونړیوالو تروریستي سازمانونو او ډلو په اړه تبصره کړې چې د ملا محمد عمر په ستاینه کې لیکنې خبرې کړې دي. په سوریه کې د النصره جبهه، په یمن کې د القاعده ډلې او په مراکش کې د القاعده ډلې ملا محمد عمر ستایلی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم نه کړ او د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه جاري وساتله. خو د ډلو د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور ته اشاره نه ده کړې. فارن پالیسی لیکي دا څرګندوي چې ملا منصور لا نه دی توانېدلی چې په نورو هیوادونو کې د القاعده قمندانان له ځانه خوشاله کړي. څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو په لیکو کې بیلتون پخوا هم و، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید دا اختلافونه لا زیات څرګند کړل. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا نه غوښتل چې ملا اختر محمد منصور ته بیعت وکړي او له دې عمله یې استعفا وکړه. فارن پالیسی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د یو پوځي قمندان ډیریک هاروی په حواله لیکلي چې د ملا محمد عمر کورنۍ فکر کوي چې د ملا اختر محمد منصور په انتخاب کې بیړه شوې ده. د فارن پالیسی په حواله ملا برادر اغه جان متسم او د طالبانو یو شمیر نورې مهمې څېرې هم د ملا منصور له ټاکنې سره موافق نه دي. دا هر وی په باور ملا اختر محمد منصور په تیرو دوه کلونو کې چې ملا محمد عمر مړ شوی وو د طالبانو د عملیاتو رهبری کوله، خو فعالیت پر افغانستان تمرکز درلود. نو له دې امله د بهرنیو هیوادونو د تروریستانو په لیکو کې ډیر نه دی پیژندل شوی او یو شمیر هغو تروریستي ډلو چې د ملا محمد عمر پر مړینې لیکنې کړې دي د ته اشاره نه ده کړې. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي چارو یو څیړونکی ریدل وایي چې ملا منصور شای د القاعده ملاتړ یا ساینی ترتیا نه لري، ځکه د ده په وینا القاعده د طالبانو د مشر په ټاکلو کې چندان رول نه لري. ریدل باور څرګند کړی چې ملا منصور خبر دی چې د طالبانو د مشرتابه پریکړه د کویټې شورا مهم غړي کوي. ډیلی ټلګراف بیا په پولی عالم کې د 14 پړې مقاله خبره کړې او لیکي چې دا حمله په داسې حال کې وسو چې د طالبانو په منځ کې بے باوري زیاته څرګندېږي. د ډیلی ټلګراف په لیکنه طالبانو به په خوا د هغو حملو پر اړه زیاتې خبرې نه کولې چې ملکی خلک به پکې وشل کېدل. خو دا وړي د حمله مسولیت وار له واره واخیست او دا څرګندوي چې په طالبانو کې تردید پیدا شوی دی. روسپانه وایي چې د طالبانو په رهبری کې د قدرت پر سر جګړه د افغانستان د سولې په مذاکرو هم غیز لري او طالبانو د سولې د مذاکرو په دوهم رسمي دور کې لګډونه ځان لري کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشرانو کار پرېخه. تر دې اعلان درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر دی ویرامې په ترڅ کې ویلي و چې له مشرۍ استعفا کړې ده. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو استعفا وکړې دي. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبه په ورځ د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له امله کار پرېښی و. د طیب آغا له استعفا وروسته طالبانو ملا عباس تانکزی د قطر د دفتر د مشر په توګه اعلان کړ. په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلومات عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوي عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشري وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا وښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وته چې هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځاګر وي او زوی ځوان دی کار کول شي چې یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
دا سره پورنه خبره شوه دي چې شای نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیره اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د وی غونډې یو ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیر ورځ ولیدل او له هغه په کلکه وغوښتل چې د تبعیت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو در پیدا کېدو له امله تیر اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
پرون په کابل کې ازادي رادیو د دیار لسوا درنوي هجری لمریز کال شخصیت جواز خان وستای په دې مناسبت د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې وغونډه جوړه شوې وه. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ راکړي.
ازادي رادیو سکل د 1993 کال په پای کې د نوروز په لومړی ورځ باندې د 1993 کال غوره شخصیت اعلان کړ او هغه جواز خان وو. جواز خان د خوست اوسیدونکو دی. هغه د 1993 کال د جمهوریت ریاست پټاکنو کې لزان یو شاکار خودلې او پام دی خاطر باندې چاغ ډیموکراټیک بهیر پیوړی کړ او ازادي رادیو هغه د کال غوره شخصیت نومول او د هغه په یاد له خوست څخه هم ګڼ د جواز خان ملګری او خپل جواز خان د غونډه ترغلې په پایل کې د دې غونډه د ازادي رادیو مومی رئیس هاشم مومن خبرې وکړي. هغه ویل چې د ازادي رادیو مسولیت د خبر رسولو ترڅنګ د هم د ډیموکراټیک بهیر د پیوړی کولو لپاره کار وکړي. هغه جواز خان یو داسې څوک یاد کړ چې د دې برخې خو مثال کیدی شي.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د ډیموکراسي د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ. د دې دغه لوړ ډیموکراټیک او ملي شعور په هیواد کې د ډیموکراسي د ارزښتونو د خوندې کولو لپاره د خلکو د سرخندنو یو ډیره بیلګه.
د دې ترڅنګ د په فرنګي چارو کې د جمهوریت سلاکار اسد الله غزنفر د غونډې ګډونوالو ته خبرې وکړې. هغه جواز خان هغه کس یاد کړ چې ټولنې غم ورسره او په دې خاطر باندې خپل غم شاته پریخه وو، مګر دا چې یو رخه او خروخان افغانستان ولري هغه په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
د انسان بنیادی څنګلنې همداده چې د ټولنې غم ورسره د هم نو غم ورسره او د دې هم د شوډلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال شي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دار زده کوي که افغانان د دی پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو کې هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
په همدې ډول د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د چارو مسول سلطان فیضی خبرې وکړې. هغه جواز خان د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کېدو لپاره یو بهترین مثال یاد کړ او هغه ویل چې جواز خان کېدل شي د ژور بدلون سبب وګرځي.
جواز خان نیز یکی از او قهرمانایی است که امروز به عنوان الگو، به عنوان یک کسی که در تاریخ افغانستان یک قهرمانی را رقم زد.
ازادي رادیو هر کال هغه کس چې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړتیا د قانون د حاکمیت د بشري حقوقو او همدارنګه د ملي فرهنګ په لار کې کار کوي د کال غوره شخصیت تاکي چې دا شخصیت تیر کال د 1993 کې جواز خان وو. لدی وړاندې ازادي رادیو رمضان بشردوس، احسان الله بیات او داسې نور د کال د غوره شخصیتونو په نامو یاد کړی دي.
دوستانو وسم د پاکستان په اړه یو رپورت راخلو. د پاکستانی پوځي او هلیکوپټر چې د دې هواد د اردو جګ پوړي پوځي افسران او نظامی ډاکټران پکې ناستو د خیبر پختونخوا په منسری سیمه کې سقوط کړی چې په نتیجه کې د جګ پوړو پوځي افسرانو په ګډون لک تر لګدو لس پوځیان مړه شوي دي. په دې اړه په خبره د زبیح الله شفق رپورت واورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسره کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر نسکور شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لک تر لګدو لس پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځمې په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو ام آی ولس ډوله هلیکوپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روانو چې د خیبر پختونخوا د منسری ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناست دولس کسانو وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 15 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامی ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هلیکوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ د یو ټپي سرتیري د درملنې لپاره نظامی ډاکټران ورول چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکي ستونزو له امله نسکور شوی. منسره د خبر پختونخوا لري پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې ایالت مرکز پېښور شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بېلابېلو سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسره یو ځایي اوسیدونکي د نوم غږ نخ پاړلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر په یوې غرنۍ سیمه کې نسکور شوی چې ښایي مرستندوی عملیات او د پېښې له ځای د مړو ویستل به ډېر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پېښې سرک پکې نه لیدل کېږي. دا په روان 2015 میلادي کال کې د پاکستانی پوځ دویم هلیکوپټر د چنسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان دور دیو ام آی ولس ټوله روسي هلیکوپټر نسکور شوی او چې په نتیجه کې د هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لک تر لګه و کسان مړه او د پولند او هالند د سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي و. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوج په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکوپټر د نسکېرېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
په یو بل رپورت کې له پاکستان څخه ویل شوی چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډي سیمه کې د سخت دریز غوسروالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې چارواکي ویل تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوی. د زبیح الله شفق په بل رپورت کې په اړه ډیر څه زیات اورو.
د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولي ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته ترنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د جمعې په شپه ناوخته افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په لوړه منډۍ سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترڅ کې لک تر لږه 15 مشکوک وسلوال مړه او درې نور ټپیان شوي دي. لوړه منډۍ د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې بخبري ځای سرچینې چې نه وخت نو موږ خبر شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په لوړه منډۍ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د برید په خلاف وکړ خو د تلفاتو او دوجو شو وسلوال د هیت پړای سو نه وایي. نو موږ د سیمې د سرچینو له قوله ویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان شوي چې لا ملای خای دوجل شو وسلوال شمیر ډیر شي. که څه هم پاکستانی رسنیو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شو وسلوال د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو دا ځل په سیمه کې د حقاني شبکې وسلوال په نښه کړی دي. دا پر روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو نه هم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر تر مړینې وروسته ملا اختر محمد منصور خپل نوی امیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی دغه مرستیال ټاکلی دی. د 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا بې پیلوټو الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر قبایلي سیمو دا ډول سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر مهم مشران او د سر سړي وژل شوي دي.
دوستانو دا نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. دا د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. په بله نیم ساعته خبری مجله کې سید سمیع عباس تر سره دی.
تشکر اجمل آنت. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 16 اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 7 آگوست سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد انفجار شب گذشته در کابل که تلفات زیاد داشت، افزایش اختلافات در رهبری طالبان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در انفجار شب گذشته در کابل چندین نفر ملکی کشته شدند. در ادامه اختلافات در صفوف طالبان شمار دیگری از مسئولین دفتر سیاسی طالبان استعفا دادند. در حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی چندین شورشی مسلح کشته شدند. تفصیل خبرها. در انفجار شب گذشته در شهر کابل حداقل 8 نفر کشته شدند. قمندان امنی کابل تعداد کشته شده ها را 10 نفر و زخمیان را 128 نفر گفته است، اما خبرگزاری ها از قول منابع امنیتی غربی نوشتند که تعداد کشته ها بیشتر از آن می باشد. با گفته باشندگان محل این انفجار در پیشروی قرارگاه استخبارات اردوی ملی رخ داده است. انفجار به اندازه شدید بود که در چند کیلومتری آن شیشه ها شکسته است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در ادامه اختلافات درونی طالبان افغانستان دو مسئول دیگر دفتر سیاسی آنها در قطر از سمت خود کنار رفتند. در اعلامیه‌ای که از سوی طالبان در اینترنت نشر شده آمده است که دیپلماتان سابق آنها عزیز الرحمن و نیک محمد استعفا کردند. اختلافات میان رهبری طالبان پس از آن بروز کرد که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نشر شد. تعدادی از اعضای شورای کویته مخالفت شدید خود را با گزینش ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین ملا محمد عمر اعلان کردند. سید طیب آقا رئیس دفتر قطر روز دوشنبه گذشته به علت این اختلافات از وظیفه خود کنار رفت. مقامات افغان از تسلیم شدن 140 نفر از مخالفان مسلح در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. نقیب الله فایق یک نماینده فاریاب در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت
همین بیت در قلعه المار بود و به اساس فشارهایی که طالبان در اونجا داشتن و مناطق تصرف کرده بودند، اونا ناگزیر و طالبان پیوسته بودند. قلعه تصرف شد، اونها دوباره با همون سلاحهای دست داشته ایشان و رسما به حکومت پیوستند.
آقای فایق افزود که روز چهارشنبه گذشته یک گروه 40 نفری دیگر به سرکردگی قمندان پیر محمد در پشتونکوت تسلیم شد. شرکت دولتی ترکمنگاز ترکمنستان کنسرسیوم پروژه تاپی یا انتقال این گاز از طریق افغانستان و پاکستان به هند را رهبری خواهد کرد. یک مسئول شرکت ترکمنگاز که نخواست نامش گرفته شود با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است اعلان رهبری این کنسرسیوم به این معناست که شرکت‌های خارجی دیگر نمی‌توانند در این پروژه سهم بگیرند. یک منبع پاکستانی با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که ترکمنستان می‌خواهد این پروژه را هر چه زودتر آغاز کند، چون پس از توافق اتمی ایران و غرب امکان دارد گاز این کشور به بازار جنوب آسیا سرازیر شود. ادامه اخبار. مقامات امنیتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی روز گذشته حداقل 5 شبه نظامی را در مناطق قبایلی هدف قرار داده و از بین برده است. این حمله در منطقه داتاخل وزیرستان شمالی در نزدیکی سرحد با افغانستان صورت گرفته است. وزیرستان شمالی پایگاهش شبکه القاعده، تحریک اسلامی ازبکستان و گروه‌های طالبان پنداشته می‌شود. گروه شبه نظامی دولت اسلامی مسئولیت انفجار روز گذشته در جنوب غرب عربستان سعودی را به عهده گرفت. این انفجار در یک مسجد صورت گرفت که معمولاً منصوبین قوای امنیتی عربستان سعودی در آن نماز می‌خوانند. گروه دولت اسلامی یا داعش در اعلامیه خود که در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است می‌گوید مهاجم انتحاری رای خود را به یک مرکز نظامی در ولایت اسیر در نزدیکی سرحدات یمن باز کرده بود. گروه دولت اسلامی نگفته است که در این حمله کدام مسجد هدف قرار گرفته است. این حمله مرگبارترین هجوم گروه دولت اسلامی بر نیروهای امنیتی در داخل عربستان سعودی پنداشته می شود. این حمله هنگامی رخ داد که مردم برای نماز گرد هم آمده بودند. طبق ارقام رسانه‌های دولتی 17 نفر در این حمله کشته شدند، ولی وزارت داخله عربستان سعودی سپس شمار تلفات را 15 نفر اعلان کرد. و روبل روسی از آغاز سال جاری به نازل‌ترین قیمت خود در مقابل دلار و یورو واحد پولی اروپا پایین آمده است. روز گذشته یک یورو به 70 روبل و یک دلار به 64.4 روبل تبادله شد. کاهش قیمت روبل به وضعیت اقتصادی روسیه ارتباط دارد که به علت کاهش قیمت نفت در جهان و تذیراتی که از سوی غرب به ارتباط نقش مسکو در بحران اوکراین بر روسیه وضع شده است ناگوار گردیده است. روبل روسیه سال گذشته نصف ارزش خود را از دست داد، ولی با افزایش قیمت انرژی در سال جاری یک چیزی از قیمت خود را دوباره کسب کرد. مقامات روسیه پیش بینی میکنند که اقتصاد این کشور امسال 2.8% متاثر خواهد شد، ولی صندوق بچه بین المللی میگوید که با ادامه تعزیرات غرب عواید خالص داخلی روسیه در چند سال آینده 9% کاهش خواهد یافت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که شب گذشته باز هم انفجار شدید شهر کابل را تکان داد. تعداد دیگری از مسئولین دفتر سیاسی طالبان در قطر استعفا دادند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی جایزه شخصیت سال خود را به برنده آن جواز خان اهدا نمود. رئیس رادیو در مراسم اهدای جایزه گفت:
جواز خان دست یو شخصیت دی چه در تیرو انتخابات پا جریان که در دموکراسی در فرهنگ در خپرولو پا لاره که پیو بیسار اقدام لاست دوری کرد.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
اینجا جوش میتیم از میکسر میکشیم و در بازار میکشیم دیگر گلاس در رفا سودا میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شب گذشته کابل باز هم شاهد انفجار شدید بود که در آن تلفات و خسارات زیاد رخ داد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل در خط تلفن است. آقای شفق، این انفجار دقیق در کجا رخ داد و تلفات آن چقدر است؟
خب با تقدیم سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی، انفجار حوالی ساعت 1 شب گذشته در منطقه یا در ساحه سیاسنگ مربوط حوزه 8 امنیتی شهر کابل ریاست کشف وزارت دفاع هدف قرار داد. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که انفجار توسط یک موتر لاری، یعنی موتر لاری مملو از مواد انفجاری به وقوع پیوست و حدود 8 تن را دقیقا کشته است و 127 نفر دیگه در این حادثه زخمی شده. قماندان امنیه کابل میگه که کشته شده ها و زخمی شده ها بیشتر شامل اطفال و زنان است و این انفجار بسیار انفجار قوی و نیرومند بود و تمام شهر کابل را تکان داد و حتی باشنده های حوزه 8 میگه که در مناطق در منطقه کارتنه و شاهشهید و تا 2 کیلومتری محل حادثه تمام شیشه های خانه و در نزدیکی محل حادثه حتی دروازه و کلکین های خانه ها و منازل همه شکستند. به گفته قماندان امنیه موتر لاری که مواد مملو از مواد انفجاری بوده، ای از تاریکی شب به استفاده کرده و خود را به این محل که ریاست کشف و وزارت دفاع رسانده. اما قماندان امنیه گفت که در ریاست کشف و وزارت دفاع به کس تلفات وارد نشده، اما دروازه شمالی و یک دیوالش تا حد متضرر شده. قماندان امنی کابل میگه که بیشتر کشته شده ها و زخمی های از این حادثه افرادی هستند که در شب در تخلیه موترهایی که مواد ساختمانی را به این محل میاره، ایجا بیشتر دکانها و مغازه های فروش مواد ساختمانی است و همچنان راننده های موترهای لاری، بیشتر زخمی هایش هم همی افراد هستند.
مسئولیت این حمله را کی به عهده گرفته شفق صاحب؟
خب تا فعلا مسئولیت حادثه را کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما پیش از این بیشتر همچو واقعات را مسئولیتش را طالبان مسلح به عهده گرفتند.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق بود که در مورد انفجار شب گذشته در کابل گزارش میداد که به گفته قماندان امنی کابل حداقل 8 نفر در آن کشته شده و 127 تن دیگر زخمی گردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه اختلافات درونی طالبان، دو تن دیگر از مقامات دفتر سیاسی آنها در قطر نیز استعفا کردند. سه روز قبل از این اعلان، رئیس این دفتر در یک اعلامیه استعفای خود را اعلام کرده بود، ولی در این حال تلاش های دور کردن اختلافات طالبان در پاکستان ادامه دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
طالبان می گویند دو مسئول دیگر دفتر آنها در قطر نیز استعفا داده اند. سید طیب آقا، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز دوشنبه گذشته به علت اختلافات درونی طالبان از سمت خود کنار رفت. طالبان پس از کنارگیری وی، ملا عباس ستانکزی را به حیث رئیس این دفتر اعلان کردند. آژانس خبررسانی فرانسه با استناد یک اعلامیه طالبان در اینترنت گزارش می‌دهد که دو دیپلمات دیگر آنها، عزیز الرحمن و مولوی نیک محمد، نیز از دفتر قطر استعفا کرده اند. اختلافات میان رهبری طالبان پس از تایید خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر سابق آنها، و اعلان ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی بروز کرد. برخی رهبران طالبان چون ملا حسن رحمانی و مولوی عبدالمنان نیازی بر رادیو آزادی گفتند که تعیین ملا منصور برای آنها قابل پذیرش نیست و آنها ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر، را مستحق جانشینی می دانند. ملا حسن رحمانی می گوید:
ده امت و ده ملت ده وشتنه ده چه
خواسته ملت و امت این است که یک گردهمایی بزرگ علما، دانشمندان و مجاهدین گردهم آید و یک کسی را انتخاب کند، کسی را که صلاحیت این کار را داشته باشد. ملا محمد یعقوب جوان است ولی کار کرده می تواند. اگر مشاوران نیک و دانشمند داشته باشد و مجاهدین خوب در کنار وی خدمت کنند. گزارش های هم نشر شده که طالبان در یک گردهمایی وسیع امروز در پاکستان درباره رهبری جدید خود غور و بررسی می کنند. آنها هفته گذشته در وبسایت خود یک ویدیو فیلم از گردهمایی تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان را نشر کردند، ولی این ویدیو فیلم مخالفت شماری از اشتراک کنندگان را نیز نشان داد. ملا اختر محمد منصور امیر تعیین شد. علما با وی بیعت کردند. گوش کنین به سخن، گوش کنین، بشنوین، آرام شوید. آژانس خبررسانی فرانسه از قبل طالبان گزارش می‌دهد که ملا اختر محمد منصور دیروز با ملا عبدالمنان نیازی، برادر ناسکه ملا عمر، ملاقات کرد و از وی جدن تقاضا نمود که با او بیعت کند. به علت اختلافاتی که پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر میان رهبری طالبان بروز کرد، دور دوم گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان که قرار بود به میزبانی پاکستان هفته گذشته انجام شود، تا مدت نامعلوم به تعویق افتاد. ولی اسلام آباد چند روز پیش به کابل اطمینان داد که این گفتگوها به زودی اثر گرفته خواهد شد، اما هنوز هم معلوم نیست که این گفتگوها چه زمان آغاز خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که در ادامه اختلافات درونی در رهبری طالبان دو تن دیگر از مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز استعفا کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شنوندگان گرامی، میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. قمندان امنی کابل تصدیق نمود که در انفجار شب گذشته در کابل 8 نفر ملکی کشته و 127 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه اختلافات درونی طالبان افغانستان، دو مسئول دیگر دفتر آنها در قطر از سمت خود کنار رفتند. مقامات افغان از تسلیم شدن 140 نفر از مخالفان مسلح در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. شرکت دولتی ترکمنگاز ترکمنستان کنسورسیوم پروژه تاپی یا انتقال این گاز از طریق افغانستان و پاکستان به هند را رهبری خواهد کرد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت آمریکایی روز گذشته حداقل 5 شبه نظامی را در مناطق قبایلی کشته است. گروه شبه نظامی دولت اسلامی مسئولیت انفجار روز گذشته در جنوب غرب عربستان سعودی را به عهده گرفت که در این حمله 17 نفر کشته شدند. و ارزش روبل روسی از آغاز سال جاری به نازل‌ترین قیمت خود در مقابل دلار و یورو پایین آمده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد ستایش نامه های سازمان های تروریستی از رهبر طالبان ملا محمد عمر به نشر رسانده و در بخشان نوشته است: سه سازمان تروریستی مربوط به القاعده به تعقیب نشر خبر مرگ ملا محمد عمر از او به عنوان های مختلف ستایش نمودند. سازمان النصره در سوریه، شاخه القاعده در شبه جزیره یمن و گروه متحد القاعده در مراکش همه با هم رهبر سابق طالبان را به خاطر این که بعد از وقایع 11 سپتامبر اسامه بن لادن را به آمریکا تسلیم نکرد و به جنگ علیه آمریکایی ها ادامه داد تقدیر کردند. اما در این اعلامیه آنها به شخصی که اکنون جانشین ملا محمد عمر تعیین شده است، یعنی ملا اختر محمد منصور، حتی یک اشاره هم نکردند. به نوشته فارن پالیسی، این یک نشانه می باشد که ملا منصور نتوانست است تا حال رهبران القاعده را در کشورهای دیگر راضی و قانع بسازد. تحلیلگران به این باورند که جدایی در صفوف طالبان از قبل وجود داشت، ولی نشر خبر مرگ ملا محمد عمر این اختلافات را بیشتر برملا ساخت. رئیس دفتر سیاسی طالبان سید طیب آقا به خاطر اینکه نخواست به ملا منصور بیعت کند از کار استعفا داد. به نوشته نشریه، دگروال متقاعد قوای آمریکا دریک هاروی که در مرکز فرماندهی این کشور در افغانستان و پاکستان کار میکرد گفته است خانواده ملا محمد عمر تعیین ملا منصور را پیش از وقت خواندند و دیگر افراد مؤثر مانند ملا برادر، آقا جان معتصم و تعداد دیگری هم از اعلان ملا منصور به حیث جانشین ملا محمد عمر راضی نیستند. با گفته هاروی، دلیل این که نام ملا منصور در اعلامیه‌های شبکه‌های القاعده ذکر نشده شاید این باشد که هرچند او در دو نیم سالی که ملا محمد عمر نبود صفوف طالبان را رهبری کرده است، اما بیشتر به عملیات در داخل افغانستان متمرکز می باشد. اما برای هاروی این سوال پیدا شده است که در اعلامیه گروه‌های تروریستی چرا نام شاخه اصلی القاعده در پاکستان دیده نمی شود و از همه مهمتر این که صدای رهبر القاعده ایمن از ظواهری بلند نشد. ریدل، متخصص استخباراتی در اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز، میگوید ملا منصور شاید به حمایت و یا تحسین القاعده نیاز نداشته باشد، زیرا با گفته او القاعده در تعیین رهبری طالبان نمیتواند نقش داشته باشد و منصور میداند که افراد مهم در شورای کویته سرنوشت رهبری طالبان را تعیین میکنند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد انفجار در پل علم مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است که این واقعه در یک زمانی رخ داد که ناباوری در صفوف طالبان بیشتر شده است. با به نوشته روزنامه، طالبان در حملاتی که افراد ملکی در آنها تلف و یا زخمی میشوند خاموشی اختیار میکنند، ولی این بار مسئولیت را بلافاصله به عهده گرفتند که این نمونه تردد در صفوف طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف می افزاید جنگ قدرت در رهبری طالبان پروسه صلح افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده و طالبان از اشتراک در دور دوم مذاکرات صلح فاصله گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات رادیو آزادی عصر روز پنجشنبه در یک محفل خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال این رادیو اهدا کرد. در این محفل مقامات دولتی و شخصیت‌های فرهنگی اشتراک کرده بودند. شخصیت سال 1393 جواز خان نام دارد و باشنده اصلی ولایت خوست می باشد. در 15 ماه حمل سال گذشته، شبی که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک معصوم جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد. اما این مرد معتقد به دموکراسی وفات فرزند خود را از همسایه ها و نزدیکانش پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رای دادن باز مانند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
رادیو آزادی در یک محفل خاص جوایز و تحایف را به شخصیت سال 1393 رادیو آزادی که جواز خان است اهدا کرد. در این محفل تعداد از مقامات دولتی، شخصیت های فرهنگی هم اشتراک داشتند و همچنان نماینده های از جامعه مدنی. هاشم مومند رئیس رادیو آزادی جواز خان حامی دموکراسی خواند. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
جواز خان دست یو شخصیت دی که در تیرو انتخابات و جریان که در دموکراسی در فرهنگ در خپرول و پلاره که پیو بیسار اقدام لاست دوری کرد. در دغلوش دموکراتیک او ملی شعور په هیواد که در دموکراسی در ارزختون و در خوندی کول و لپاره در خلکو در سرخندن و یو دیرخ بلگرد.
باید بگویم که شخصیت سال 1393 رادیو آزادی یعنی جواز خان مرد است که یک دنیا درد را کنار گذاشت و نقش خود به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشه جواز خان دهقانی است و در آغاز سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری کاشت. استاد اسدالله غزنفر مشاور بخش فرهنگی ریاست جمهوری که در محفل اشتراک کرده بود در مورد جواز خان چنین گفت:
د انسان بنیادی ځانګړنه هم ده چې د ټولنې غم ورسره وي، د هم نو غم ورسره وي، او د دې غم د شودلو یو په سیاسي لحاظ بهترینه طریقه دا ده چې په اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په مدني مسایلو کې انسان فعال سي. د جواز خان غوندې خلکو اشتراک په انتخاباتو کې مشته دار از دکی که افغانان دی پردول فشار وژغورل دوی حتی په دغه سیالاتو که هم په انتخاباتو که برخه اخلي.
بله، قسمی که شنیدین استاد غزنفر جواز خان یک مرد خان که در غم و خوشی مردم خودش شریک دانسته و همچنان در محفلی که برگزار شده بود به این مناسبت سخنگوی رئیس جمهور ظفر هاشمی هم حرفهای در رابطه به این ابتکار رادیو آزادی داشت.
این ابتکار خودش تحقق می بخشه فرهنگ دموکراتیک را، ارزش های دموکراسی را که داره امروز در جهان رشد پیدا میکنه. این خودش تقویت میبخشه او ارزش هایی را که ما و شما همزمان و همواره کوشش میکنیم تا او مردم از او از مزایای از او لذت ببره. این ابتکار رادیو آزادی واقعا ستودنی است و واقعا بین مردم افغانستان قسمی که پیشتر اشاره کردم فرهنگ شهروندی را رشد میده.
بله، رادیو آزادی همساله شخص را که در راستای تقویت دموکراسی و مردم سالاری و خدمات بشر دوستانه کارهایی را انجام داده باشه او را به عنوان شخصیت سال انتخاب میکنه و لقب شخصیت سال 1393 رادیو آزادی به جواز خان داده شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خوراک جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
شنوندگان گرامی روز دوم گرد همایی دروزه انرژی و آب امروز در دهلی نو آغاز می شود. مقامات افغان که در این گرد همایی سهم دارند سعی می کنند که سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان دعوت کنند. جزئیات بیشتر موضوع را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
امروز روز دوم گردهمایی دو روزه تجدید انرژی در دهلی نو می باشد. این گردهمایی با ابتکار اتاقهای تجارت و صنایع هند، وزارت آب و انرژی افغانستان و USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار می شود. دیروز دو وزیر افغانستان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و وزیر انکشاف دهات نصیر احمد دورانی به این گردهمایی سخنرانی داشتند. اشرف حیدری دیپلمات ارشد افغان در دهلی نو به رادیو آزادی گفت
آقای عثمانی وزیر انرژی و آب و آقای دورانی وزیر انکشاف دهات افغانستان بود که اینا راجع به پتانسیل انرژی قابل تجدید که بارد از آب و باد و بایومس است سخنرانی کردن و همزمان راجع به نیازمندی تخنیکیشان صحبت کردن و تقاضای همکاری و مساعدت از کشور دوست این در این راستا اینا تجربه و تخصص قابل تشدید دارن البته به سطح منطقه و به سطح دنیا.
وزیر انرژی و آب افغانستان به این گردهمایی گفت درهای این کشور برای سرمایه گذاران در بخش انرژی باز است. علی احمد عثمانی بر اهمیت انرژی برای امنیت منطقه تاکید کرد. همچنین وزیر انکشاف دهات افغانستان سرمایه گذاران هندی را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. اگرچه جنگ و درگیری در افغانستان ادامه دارد، آقای دورانی گفت که شرایط خوبه برای سرمایه گذاری در این کشور مهیا شده است. شماری از تاجران افغان هم در این گردهمایی شرکت دارند و احمد رازق صمدی، رئیس اجرایی برق افغانستان گفت که این کشور می خواهد در 5 سال آینده تولید برق را که اکنون 33% می باشد به 65% از نیازمندی های خود برساند. او گفت این هدف در صورت برآورده می شود که افغانستان تکنیک تولید انرژی داخلی را به دست آورد و این کشور امیدوار حمایت هند در این زمینه می باشد. اشرف حیدری معین اول سفارت افغانستان در هند می گوید که هیئت افغانی بر علاوه اشتراک در اجتماع امروز از برخی مراکز تولید انرژی در هند بازدید می کند.
وزیرسرای محترم از یک تعداد مراکز تحقیقاتی و تولید انرژی قابل تجدید دیدار خواهد کردند. تا باشه از تخصص و تجارب کشور دوست هند بیاموزن که باز بعضی اینا همکاری های داشته باشن در این زمینه.
اتاقهای تجارت و صنایع هند تاجران هندی مایل در سرمایه گذاری در بخش انرژی را به گردهمایی دعوت کرده است. شایان تذکر است که بند آب و برق سلما در هرات که کار احداث آن از چندین سال به این سو جریان داشت، آبگیری آن در این اواخر آغاز شد. بند سلما بزرگترین پروژه هند برای بازسازی افغانستان بود که با ارزش $300 میلیون احداث شد. این بند علاوه بر تأمین آب مورد نیاز برای بیشتر از 75,000 هکتار زمین زراعتی، ظرفیت تولید سالانه 42 مگاوات برق را دارد.
رنگ های زندگی. خدا در آغاز معرفی کنین.
ما اسم ما حدیث محمد عادی.
مصروف چی کار هستی؟
کشته فروشی میکنم.
همیاب کشته را چه قسم جور میکنیم؟
یه را جوش میتم از میکسر میکشم بنده بازار میکشم دیگه گلاس در رفع سودا میکنم.
چی درش گرد میکنی دیگه؟
چیزا نیست مردم میگه شیرشکایی گرد میکنی چیزا نیست کشته خالیس هست.
روزانه چند گلاس باز مفروشی؟
در روزای گرمی باشد شاید روزی یک 100 گلاس سودا کنین 120 گلاس روزای یخی 60 گلاس سودا.
زندگی در کابل چگونه است به نظرت؟
والا زندگی مشکل است. زندگی مشکل است. نمان مثلا اگر این میره که سودا نکنیم خو گشتم میمونیم اگر مجبور لبای سرک بگردیم دیگه.
در زندگی چی آرزو داری؟ یعنی چی میخوایی؟
میخواییم که آرامی باشد کشوری ما. آرامی باشد و اصلا سرمایه‌دارای ما یک کارخانه و چیزی را دیار کنه مردم از لفترک برای.
چی فکر میکنی؟ ایت روز خود رسید که افغانستان مثل دیگه کشورها پیشرفت کنه و ایت مشکل نباشه؟
در این حساب ما نمیخوام. تا نه در این رقم نامده که انسر آسر دیگه به ایسا دنزید لبی سرک هستیم دیگه. ما هیچ چیز گفتن نمیخوام دیگه. و آینده ایش دیگه حدیث خداوند خودش هست.
صاحب چند اولاد هستی؟
ما صاحب دو اولاد هستیم.
چطور دو اولاد به دنیا آوردی؟ مردم زیاد خوش دار اولاد زیاد به دنیا
آوردی؟ نه او گفت خوصه ایست اما فعلا در شرایط هم دوتایش هم خوب است.
اولاد کم زندگی بهتر؟
امو بهتر.
بسیار زیاد تشکر.
بله باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.